السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر رسنیو د وروستیو محدودیتونو په تړاو خبرې کیږي. هیله ده چې دا پروګرام را سره واورئ. میلمانه هم لرو، تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ. وروسته درته د تلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبري اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څنګ په حواله خبر ورکوي چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووزي. او په شل ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسی توپ وهونکي جان نیکول د ویدری اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 4 توپونو یې د نامیبیا پر خلاف سلیزه وهلې وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه او په کور دننه خبريالان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنیو یو شمیر بندیزونه لګولې دي. تر ټولو تازه بندیز په سویل ختیځ ولایت خوست کې دی چې هلته خزي او نجونې له رسنیو سره له خبرې کولو او په ښوونیزو خپرونو کې لګډونه بې برخې شوې دي. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یو مکتوب کې لیکلي په خوست کې ځینې رادیوګانې درسي او ټولنیزې خپرونې وړاندې کوي چې نجونې هم ورسره اړیکې نیسي او دې کار د دوی په ټکو اخلاقي فساد ته زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې هلمند ولایت کې هم ورته بندیز لګول شوی وو. دا بندیزونه په څه معنی اولې د ولایتونو په کاچه دا ډول پریکړې کیږي؟ په رسنیو کې د نجونو او ښځو غږ ولې مهم دی؟ آیا نارینه کولی شي چې د ښځو د ستونزو په اړه غږ پورته کړي او کنه خپل ښځې دا کار په اسانه کولی شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه سبا، آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او په سویل ختیځ زون کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عیسا څرګند. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا خبرونه را سره واورئ، برخه پکې واخلئ. دا خبرونه همدا شیبه د ازادۍ رادیو پر رادیوي څپو سربیره پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلی شئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو سم انټرنیټ لري، واتس اپ مو سم وینو، واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، وړ اړیکه به مو ارزانه وي. او کنا نړیوالو شمیرو ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره چې واتس اپ پکې دی 00 400 2 3 1 1. په دې لاره چې اړیکه ونیسي ورزو د خبرونې میلما خاغلی وجداني سټډیو سره یو ځای شوی دی. وجداني صاحب ستړي مشي، راځي پیل به لدین وکړو چې په تیرو دونی مکلونو کې د طالبان حکومت څومره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شوی سره لدې چې په ظاهر د دوی ژمنه داده چې د طالبان حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی او له بیان ازادۍ سره کوم ستونزه نه لري. په عمل کې د غجمنه څومره پر ځای پاتې شوی؟
سلامونه اونی که هیلی تاست د پروگرام طول و لیدون که و کتون که تورانده کن. کچه هم د طالبانو در آتک سره پا افغانستان که پا مختلف برخو که دوی بندیزون لگولی دی، خو رسنه یو ده ها مورد دی چه د طالبانو در آتک سره ډیر په سیستماتیک او منظم ډول بندیزونو سره مخامخ شوی دی. تاسو ګورئ کڅه هم طالبان په قرارداد دی وعده وکړ رسنۍ سره او خبریالانو سره چې دوی هغه قوانین چې د رسنۍ په اړه لکه اطلاعات او لاسرسی قانون او اندغه سي ټولنیز قانون ډیر بزر دوی بشپړ کړي او رسنۍ ته په واک کې ورکړي. خو متاسفانه دوه کال د تیریدو سره هم رسنۍ تر اوسه پورې د قانون ته انتظار دی د طالبان لخوا پلیسوي نه دی. او بل خوا ته چې موږ تاسو ګورو کله چې قانون نوی د طالبانو لخوا صرف طرز العملونو پر اساس تقریبا سوال لستر طرز العملونو د دوی د رهبری لخوا پلیسوي دي سماغه اجرایی بڼه لري اوس د رسنۍ په برخه کې. نو دا هغه مورد دی چې طالبانو درا تک سره متاسفانه ډیر خبریالان او ډیر رسنۍ او حتی هغه نهادونه چې د خبریالانو او د رسنۍ ملاتړ وو هغوی دې ته اړ کړی دي چې هغوی خپل فعالیت یا په افغانستان کې ودرئ یا خپل وظیفې د لاسه ورکړي یا دې ته اړ شوي د هیواد پریدي پردي هیوادو ته د تک زمینه ورته برابر سي د افغانستان څخه وځي. نو دا هغه مورد دی چې د طالبان را تک سره متاسفانه رسنۍ دغه مورد سره مخامخ شوي.
بله وجدان سره مشخصا د خزینه ژورنالستانو کارونو تراشو پر خزینه ژورنالستانو باندې دغه محدودیتونه یو څه ډیر اغیز کړی دی نظر نارینه او تازه ک نارینه خبریالان له هم په افغانستان کې کار لري فعالیت لري سره لدی چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ممکن ستونزې ولري خو فعالیتونه یو څه آزاد دي. اما خزینه خبریالان عملا د ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي د دوی په څیرو باندې هم بندیز دی او دوی چې کله د تلویزیون سکرین ته یا هم د ټولنیزو شبکو سکرین ته راځي دوی باندې یو څه محدودیتونه وضع شوی. خزینه ژورنالیستان څو ورځې غالي په افغانستان کې
د خزینه او ژورنالیستان نکته په نورو برخو کې تاسو ګوري د طالبان را تک سره خزینه او باندې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه او ژورنالیستان هم هغه کسان دي چې د طالبانو دغه محدودیتونو سره مخامخ شوی دي. تاسو په خپل گزارش کې هم ور باندې اشاره وکړه تاسو ګوري اوس د خزینه او د اواز باندې هم پر رسنۍ سره د تماس په نیولو باندې هم دوی بندیزونه وضع کړ. نو دا به اول او اخر بندیز نه وي. تاسو ګوري خزینه ژورنالیستان په ډیر مورد کې د دې حق هم لري چې د طالبان یو چارواک سره په مستقیم ډول دوی مصاحبه ولري یا خبرونه ولري. نو دا کڅه هم تر اوسه پورې کا په ځنه مورد کې خزینه ژورنالیستان او سفر ورته حق پر کول سایت صدوی پر رسنی کی فعالیت ایز فکر کوم کچیری انتا غ مورد ادامه پیدا کی نو تاسو بدی شاهد اوسې چې خزینه ژورنالیستانو ته هم وایي چې تاسو دور حق نه لري پر رسنی کی حتی ظاهر خو تاسو کور چې حالت ور باندې روان دي ماسک ور باندې چول کیږي نو دوی کې دشي د وظیفو څخه هم غوښه شي په رسنی کی که څنګه تاسو کور په اخري مورد کې طالبان راغله ټول هغه سنگارتونونه په افغانستان کې چې فعالیت درلوده څو مورد پر اساس دغه فعالیتونه ودرول. نو اردی ترڅنګ تاسو ګوري پر اساس یک کڅه هم دومره لک فرصت هم چې خزینه ژورنالیستان ته ورکول شوی ده. تاسو ګوري د طالبانو د قندار والی ډیر په واضح ډول په مکتوب کې لیکل شوی چې دینه وستا د دوی چارواکي حق نه لسی پر اساس یک ظاهر سی ولی دای د اسلام شریعت لحاظه ګناه بلل ده. خو درته کله چې مونږ درسنې پر اساس ورته ګورو دا یو بل هغه بندیز ده چې دی پر اساس دوی کوشش کوي چې دا نوی بندیز چې د دوی سیری ظاهر کیدل هم په رسنۍ باندې دا بل بندیز وي.
و کور ودان وجدانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو د خبرونه یا د بحث بل ملمنه اغلی فاطمه سبا چې خبریال او د حقونو فعال د هم سټډیو سره وصل شوی مېرمن سبا ستړي مشي تاسو په نظر د خزو غاګ او د خزو د غاګو چتول پر رسنیو کې دا څومره مهم دی؟ میرمن سبا فکر کوم له میرمن سبا سره اړیکه سمه نه ده. زموږ بل میلمه په شمال په سویل ختیځ زون کې د شمشا ټلویزیون خبريال اسا سرګن هم سټډیو کې را سره دی. سرګن صاحب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې عملا خبريالي کوي که تاسو راته د رسنیو او د خبريالانو د وضعیت کیسې وکړي هلته د محل خبريالان په سده ول وضعیت کې کار کوي؟
ډیره مننه خوشاله اوسې تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وخت مو خیر. عموم کې ستونزې به یې په دې برخه کې له حالاتو متاسف خبري وو یا غته نوې څه چې رامنځته کیږي نو په هغه ټول آګاه دي. خو په ټوله کې د دې ستونزو سره سره ځینې وضعیتونه لا هم ښه دي او خبريالان کولای شي چې په هیواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. تر ټولو اساسي ستونزه چې په دې برخه کې حکومت سره شریک شوي، مسؤلو چارواکو سره شریک شوي، یو یې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده چې په دې تړاو د اسلامي امارت د ځینو مسؤلینو هغه یا په ولایاتو کې دي یو نه بلتیا ده تر څو دوی تړه ول رسنیو سره یا له خبریال سره چلند وکړي، تړه ول هغوی سره معلومات شریک کړي. نو په دې برخه کې یو دا ستونزه شته چې د حکومت چارواکو هم دا منلې او په دې برخه کې د هواري ډاډ دوی ورکوي. یو بل ډیره جدي ستونزه چې دا هغه د بیلابیلو ادرسونو لخوا د خبریالانو ځورونه ده یا د دوی تحقیق دی، د خبریال پوښتنه ده چې په دې برخه کې یو مشخص ادرس نشته تر څو خبریال د تخطیو په وجه هغه وپوښتي، هغه احضار کړای شي، یا که په ده کوم تورې د پوښتنو لاندې. نو په دې برخه کې د حکومت لخوا یو دغسې ادرس نشته چې یوازینی مستقل ادرس دی وي تر څو هماغه له خبریال پوښتنې ګروګنې وکړي، ځکه په اوس وختونو کې بېلابېلې ادارې په دغه حالاتو کې چې هغوی په خبریالانو شکمن کېږي یا په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، بېلابېلې ادارې کولی شي یو خبریال راوغواړي له هغې پوښتنې وکړي. نو دا هم یوه دغسې ستونزه ده چې خبریالان ترې شکایت لري او د حکومت د هواري غوښتنه کوي. یوه بله ستونزه هغه د رسنیو د قانون ستونزه ده چې لا هم اسلامي امارت دا قانون نه دی توفیق کړی. دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړی چې د دې هغه کارونه نهایي شوي، خو لا هم د رسنیو یا د خبریالانو په واک کې نه دی ورکړل شوی تر څو دوی د هغې مطابق خپل کارونه مخې ته یوسي. خبریالان یوه غوښتنه دا کوي چې دوی ته لا هم قانون نه دی واضح شوی او له همدې امله ممکن په ځینو برخو کې یا په ځینو وختونو کې دغسې صحوې رامنځته شي چې هغه د حکومت د خوښې وړ ونه ګرځي. نو دا یو څو ستونزې دي. نور په عموم کې وضعیت ښه دی، دا چې زه عملا په افغانستان کې کار کوم د سویل ختیځونو په کچه تر ډېره چارواکو سره چې موږ مخکې وي هم خپل فعالیتونه چې مخکې ته وړو په دومره لوړه کچه خنډونه نشته چې یو څوک ووایي چې یاره دلته خبریالي نه کېږي یا ډېره ستونزمنه ده.
و مننه سرګن صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. مننه چې تاسو لغه واقعیتونو نه پرده پورته کړه، هغه ستونزې چې د محل سره عملا خبریالان مخامخ دي هغه ته اشاره وکړه. په دې لچې د طالبانو مسؤل چارواکي چې زموږ د خبرونه اوري د دغه ستونزو هواري لپاره اقدام وکړي. د بحث ملمنه فاطمه سبا استډیو سره وصل شوې. په دې لچې د زلغه غواورو میرمن سبا ستړي مشي. زما پوښتنه مخکې دا و چې پرسنوي کې د خزو یا دنجونو د غو چتول څومره مهم دي، یا پرسنوي کې د خزینه او حضور څومره مهم دي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ټول ته وړاندې کوم. البته څنګه چې په یو ټولنه کې 50 سل نارینه حق لري، همزومره خزینه هم حق لري. عموما په ټول نړۍ کې خبریالان ته که نارینه اوسي که خزینه اوسي دواړو ته یعنی ستونزمن دی دغه کار کول، دغوی د سر په برابر دي. خو په افغانستان کې لا ډېر زیات ستونزې موجود دي. زما په فکر چې دی یوازې خزینه خبریالان چې دي دغه مشکلات په افغانستان کې د حد نه زیات لري، ځکه اوس که د ښځو په وړاندې په هره برخه کې دوی ستونزې جوړوي او نه غواړي چې د ښځو غږ پورته شي. ځکه یو خبریال هغه څوک دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او چارواکي له چارواکو څخه د ستونزو په اړه پوښتنه کوي. در چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې چې دي خبریالان ډیر محدود دي او دغه ستونزې یې تر حده زیات دي، ځکه په یو ټولنه کې چې دوی عامه پوهاوی هغه خبریال کوي. نو څرنګه چې باید ووایو په هر کورنۍ کې باید یو باسواده مور واوسي، باسواده نو همداسې خبریال دی چې په هره برخه کې کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د ټولنې په بدلون کې ډیر زیات مهم دی، باید دغه برخه کې خزینه موجود واوسي. څرنګه چې یو نارینه ته ضرورت دی، همداسې یو خزینه ته هم ضرورت دی چې په ټولنه کې واوسي. ځکه یو باسواده مور کولی شي چې ټولنې ته بدلون ورکړي. نو همدا وجه ده چې خلکو ته عامه پوهاوی د رادیو د تلویزیون د ټولو په برخه کې کولی شي چې ښځې غږ پورته کړي او هغوی خپل حق غوښتنه وکړي. په متاسفانه چې دی دا یعنی په وسانی وخت کې دوی دغه ته اجازه نه ورکوي او په یو او په بل بهانه دوی غواړي چې د خزینه او غاک بند کړي. اول دوی یو بهانه و چې باید حجاب وکړي، اگر چې ما هر وخت دا خبره کړې دي چې افغانستان مخکې له دې چې اسلام راشي په افغانستان کې د افغانیت هغه کلتور او حیا او عزت موجود و، زه نه پوهېږم چې د دوی هغه قانون د کوم له وجې دي. اگر چې ما یو میاشت مخکې زما سفر و سعودي عربستان ته، افغانستان ته هم تللی وم، یعنی د دوی هغه دین او اسلام د کوم ځینه راځي په سعودي عربیا کې، یعنی د مکه معظمې په نږدې ځای کې چې دی میرمنې هلته په هر بازارونو کې کار کوي، هغوی ته د کار اجازه شته دی، هغوی که مخ پټوي که حجاب خوشته دی که نه، د هغوی نه خو یو په سلو کې زموږ حجاب شته دی. ولې دوی ځینې بهانې لټوي د افغانستان د میرمنو لپاره؟ دوی غواړي په هره طریقه، اوس که په راډیوګانو کې چې دی په خوست کې ځینې خپرونې دي چې د هغې له لارې اوس په افغانستان کې انټرنیټ دونه پرمختګ نه دی کړی چې یو هلته نجونې باید د انټرنیټ له لارې زده کړې وکړي. هلته همدا راډیوګانې دي په لرې پرتو سیمو کې، ګر چې افغانستان ټول پوهېږي چې په هغه ځایونو کې راډیو ډېر زیات ارزښت لري او خلک راډیوګانې اوري، د راډیو له لارې تعلیمي برنامې اوري. د تعلیمي برنامې ځینې دیني سوالونه دي، هغوی کوی شي چې یو نفر جرات کوي چې اړیکه ونیسي او هغه پوښتنه وکړي، د ډېرو مېرمنې ستونزې حلیږي. نو ولې دوی غواړي په یو او بل بهانې د خلکو غږ بند کړي یا د مېرمنو غږ بند کړي؟ د دوی د حکومت سختار یوازې مېرمنو ته دی، نارینه ته نه دی. ګر چې زما ورور ویل چې اوس وخت چې دی مشکل نشته د خبري اعلان ته، اوس وخت کې اصلا دوی داسې قوانین ښځو ته رامنځته کړي دي چې هغوی خپل اړ کېږي چې باید یا وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي یا په کور کې دي کېني.
میرمن صبا، همدې د خزینه خبریالانو موضوع کې تم کېږو. مخکې ورته وجداني صاحب هم اشاره وکړه چې دا مهال خزینه خبریالان په کابل کې کار کوي، ځینې خزینه خبریالان یا هغه خبریالان چې د یوټیوب چینلونه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې دوی حتی د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره مرکې کوي، اما پوړنې وي سل په سله کې افغان میرمنې پوړنې لري. ستاسو په ټکو حجاب هم مخکل دي چې اسلامي شاعر وایي خپل افغاني دود او دستور او کلتور دا دی چې افغاني میرمنې تر ډیره ځانونه پټ ساتي او هغه حجاب مراتوي. همدغه یوټیوبران یا نور خبریالان چې په کابل کې کار کوي، دوی له خپل طالب چارواکو سره هم مرکې کوي، په هغوی دغه سیس کوم بندیز نشته، اما په ولایتونو کې په انفرادي ډول باندې یا هم په خپل ساري ډول باندې ځینې ولایتي چارواکي دغه ډول محدودیتونه وضع کوي. یوازې هلمند او خوست کې دغه محدودیت لګیدلې دی، په کابل کې په نورو ولایتونو کې داسې یو څه نشته.
ګوره، د ولایتونو او د مرکز ترمنځ ډیر فرق دی. دلته د ټکنالوژي، د خلکو پوهه، دا ډیر زیات فرق کوي نسبت نور ولایتونو ته، ځکه په هغه ولایتونو کې چې دی د تعلیم کچه ډیر زیات پورته نه دی. په مرکز کې چې دی، زه دا منم چې هلته چې دی میرمنې دغه ټول دغوی ذهنونه لږ فرق کوي تر ولایتونو پورې. اوس که په ولایتونو کې دي چې هغوی زیاتر داسې میډیا ته زیات لاسرسی نه لري نسبت د ښار ته، اوس په لرو پرتو سیمو کې هغه کسان حکومت ته ناست دي یا هغه په حکومت پرست کې دي چې هغوی اصلا خپله دوی تعلیم ډیر زیاتې تعلیم نه لري، دوی زیات زده کړې نه دي کړي نسبت د دوی ځای ته. هغوی په خپل سر هر فیصله چې کوي هغوی خلکو باندې عملي کوي او په خلکو یې تحویلوي.
بله، فکر کوم میرمن سبا خبر خلاص ولې کالی کې ورسره پریشواړي کې هم سمنه د بیرته تر اگرزو. میرمن سبا په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو پر رول او د غلاس پر رسنیو کې د خزینه او د غاټ پر اهمیت باندې خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوریدا مهال د خبرونه پر رادیو سربیره د آزادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. کولای شئ چې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، استډیو سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112500 او د غراز شپږ څلوېښت صفر یو دوه شمېرې دي. هر شمېرې سره چې اړیکه نیسئ یا لاند مس کال ورته وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې ستاسو اړیکه له استډیو سره ټینګه کړي. وجداني صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. په پخوانی حکومت کې چې جمهوري نظام و، د حکومت مسؤلانو خصوصا د رسنیو مسؤلانو او لوړپوړو ویاندویانو به له رسنیو سره د رسنیو له مسؤلانو سره د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره د همغږۍ غونډې درلودې او وخت نا وخت به د رسنیو او خبریالانو نظرونه پوښتل او دوی نه به دا پوښتنې کولې چې څنګه دوی رسنۍ وساتي. دا مهال چې تاسو عملا د آزاد خبریال په توګه کار کوئ د غرض د رسنیو د ملاتړ بنسټونو سره هم اړیکې پالئ یا اړیکې لرئ، دا مهال د همغږۍ دغه غونډې یا دغه هڅې څومره کیږي او کنه کیږي، څومره اړتیا ده ورته؟
دینه مخکې څه زه ستاسو سوال دراشم، زه غواړم چې لنډه تبصره ولرم د ستاسو پخوانی سوال باندې. تاسو ګورئ، تاسو پوښتنه وکړئ چې هغه یوټیوبران څه خزینه دي او په کابل کې د طالبان وړکو چارواک سره بحثونه لري او ځنه مالکی لري، او ولې په ولایاتو کې د دوی چلن بل رقم ده. ګورئ، کله چې طالبان واک ته ورسېده په لومړی ورځو کې تاسو ګورئ نجونې مکتبو ته تلل، پانتونو ته تلل، همداسې په نورو برخو کې دوی خپل فعالیتونه درلوده، خو دا په تدریجي ډول محدودیتونه ورباندې وضع شو. ښځه په ټولو کې د ټولنې څخه تقریبا محروم شو او ټولې ښځې په کور کې نول څه. نو د رسنیو په برخه کې هم زه تاسو ته ویلی شم، کله چې په یو برخه کې قانون نه وي، لکه څنګه په رسنیو کې په برخه کې اوس قانون نشته، صرف زن طرز العملونه دي، نو هغه قوانین دغه چارواکي هغه کسان چې هغه په ولایاتو کې د پلمورپور چارواکو کې د دوی وظیفې لري، دوی لاسونه دي تاغه کوي چې دوی کول شي خپل سر زنه کارونه وکړي. تاسو ګورئ په اوسنی وخت کې پخوا چې په پخوا نظام کې لکه تاسو وایئ حداقل قانون در قانون وو، هلته یو هماهنګي وو، اما متاسفانه دغه هماهنګي اوس ډیر کم شوی ده. د طالبانو صرف په زنو مورد کې دور وایي چې موږ رسنیو ته د اسلامي چوکاټ کې د دوی ته د فعالیت اجازه ورکوو. نو دغه اسلامي چوکاټو کې زه یو مورد غواړم تاسو ته بلکه په توګه ووایم. تاسو ګورئ هغوی وایي د طالبانو لوړپورو چارواکو باندې انتقاد کول دا ګناه بلل کیږي د اسلامي چوکاټ له لحاظه. نو که موږ تاسو ګورو کچیر دغه یو مورد وي، نو ټول رسنۍ دا په فعالیتونه بدسي شي صرف د انتقاد پرځای د ټول خبرونه یو رقم تبوي. تاسو ګورئ کله مخه موږ ملګری خبریال چوس په افغانستان کې د دوی ویل چې ستونزې نشته، زه بل ستونزه تاسو ته وایم، کله چې یو رسنۍ غواړي چې خپل جواز نه ویږي په مختلفو برخو کې د دوی نه تعهد اخستل کیږي چې ستاسو حداقل دیش تر سلویخت فیصد خبرونه در نظام د هغه د پاروي د تعریف او توصیف او د لوړپورو چارواکو هغه زنه موارد دي چې هغه مثبت برخه د دوی هغه شی او خیال شي. نو دا هغه موارد دي کچیر رسانه په آزاد ډول په افغانستان کې کارونه کې زه فکر نه کوم چې دغه مورد حل شي. بل موضوع زه تاسو ته وایم، یو هغه د رسنۍ ملاتړ یو بل نهاد ده، دوی یو گزارش خپور کړ تقریبا شپږ میاشتې مخکې. نو د طالبان پرپورو چارواکو د دوی نه پښتنه وکړه چې دینه مخکې چې تاسو دغه گزارش نشر کړی وای، پکړه دای موږ تاسو موږ سره شریک کړی وای، دینه مخکې چې تاسو نشر کاوه. نو هغه مورد باعث شو چې هغه د رسنۍ ملاتړ کوم بنسټ شو هغه خپل فعالیت په افغانستان کې ودرېږي په مکمل ډول د مختلفو برخو څخه هغوی خپل فعالیتونه متوقف کړ. نو دا هغه مورد دی چې کله قانون نه وي نو هر یو کس کولای شي په جامعه کې.
زما پوښتنه هم مخکم دا و چې همغږي ته څومره اړتیا ده، څومره د دې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤل چارواکي ویندویان له رسنیو سره کینی، د رسنیو له ملاتړ بنسټونو سره کینی او د غستونزو ته یوازنی یو حل لاره پیدا کی. ځکه یو څه نه همغږي ده، مثلا په ولایتونو کې د ښځو پر غږ باندې بندیز لګول کیږي، اما د طالبانو لوړپوړي چارواکي ګورو چې حتی له بهرنیو خزینه خبریالانو سره مرکې کوي. مثلا د کریستین امانپور د مرکې شاهدان موږ تاسو یو چې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه کړې وه. مثلا له نورو چارواکو سره بهرنۍ خبریالان راځي په افغانستان کې مرکې کوي، اما ولې په افغان خزینه خبریالانو باندې دغه بندیزونه لګول کیږي؟ دغه سه یوه همغږي اړتیا څومره ده او څومره طالبان ته پکار ده چې دغه همغږي رامنځته کړي رسنیو سره، د رسنیو د دفاع له بنسټونو سره؟
تاسو ګورئ په اوسنۍ حالت کې رسنۍ د سونې هادو لخوا کنټرول کیږي، د طالبانو د استخبارات لخوا، د وزارت داخلي لخوا، د اطلاعات او فرهنګ لخوا، اندغه سه د طالبانو د وزارت امر بالمعروف لخوا. دا هغه نهادونه دي چې نصرین باندې وزارت لري. او همغږی په برخه کې کچیر زنه مجلسونه هم د طالبان ورپرو چارواک سره کیږي، ولی څو پورې چې یو قانون نوی درسنیو په برخه کې سټول کسان هغه قانون ته احترام ولري، زه فکر نه کوم چې دا هغه مورد دی چې د حل سي. او بل خواته تاسو په ولایت ته اشاره وکړو، په ډیرو برخو کې د طالبانو چارواک په ولایت کې وایي چې زنه دود ده په دغه ولایاتو کې، رسم و عنانات ده چې موږ دې ته اړ کړي او خلک شکایت کړي دي، نو دې موضوعات پر اساس موږ دغسې تصمیمونه نیولې دي. خو اما نظر دا ده، زه فکر کوم چې ډیر هغه مورد اول له ولایاتو څخه شروع سو، د ورو په ورو بیا مرکز ته راغلو، نو دې موضوع په اړه زه هم داسې فکر کوم که چیرې اندغه دریز وي، اندغه سیاست وي، نو دا د هلمند او قندار نورو ورو نورو ولایتو ته راځي او دا به بالاخره مرکز ته راځي. زه فکر کوم د یو به لوی ناورین به وي د رسنیو او خبریالانو په وړاندې.
او مننه وجدانی صاحب، کور مو ودان، سلامات او صحیح. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کرا سره برخه واخلئ. اوس یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو همکارانو او ریدونکو میلمنو ته خرغلاس وایم. خدای تعالی دې وکړي چې د خبرونه مو هم په خیر سره پیل کړی وي.
مننه. کوم ځان مو اړیکنی ولې او د رسنیو په اړه باندې په افغانستان کې خبرې کوو، ځینې محدودیتونه دي چې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره په تدریجي ډول پر رسنیو باندې لګول شوې دي، تاسو د عام افغان په توګه دغه محدودیتونه یا بندیزونه څومره حس کوي او فکر کوي څومره د افغانستان د رسنیو ټولنه عام افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي؟
ډیره مننه کوم، خوشحاله اوسې، خصوصا له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو هم موږ ته خوږې خبرونه وړاندې کوئ. دا چې زه هم لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیل څخه مې اړیکه نیولې. نو دا چې همکار صاحب راشو که د رسنیو برخه ته، رسنۍ په عموم کې موږ ویلی شو کنه، هر رسنۍ کې اوسیږي هغه د یوازې یو ولایت نه چې یو ولایت کې اوسیږي نه، بلکې په عموم کې که موږ فکر وکړو که چیرته یوه رسنۍ اوسیږي کنه، نو موږ کولای شو چې ښه په استعداد سره، ښه په جرأت سره، دا د زه هم وا ته کله کېږي چې له رسنیو سره پاتې شوی یم د پکتیا له اړخه، نو ماته یې هم د یو همکار پسې پاتې، یو تلیفوني همکار پسې پاتې ماته یې بلنه راکړې ده، ما هم خپله خبرونه وړاندې کړې دي. نو زه هم ډېر خوشحاله یم ځکه که چېرته رسنۍ اوسېږي نو ځینې داسې ساحې شته دي د پکتیا ولایت اوسېږي یا نورو ولایتو اوسېږي چې هملته اطرافو کې ځینې وخت شبکې کار نه کوي، هلته بیا رسنۍ کار کوي. نو هلته چې رسنۍ بیا کار کوي نو ځینې کسان به وي غواړي چې یو څه پوه اوسېږي، ځکه کوم ځای کې که ښه اوسېږي که بد اوسېږي، کومه یوه پېښه اوسېږي خدای نه خواسته، نو هغوی بیا کولای شي چې په ډېر رسنۍ سره ترې خبر شي. نو رسنۍ په عموم کې زه دومره ویلی شم لکه وړاندې چې تاسو پرې خبرې وکړې، نو واقعا ښه نظریات وړاندې کړل، نو څه دی ویلو وړ هم نه دي لکه کوم څه چې زه وایم. خو بیا دومره ویلی شم رسنۍ ته باید توجه وشي، ځکه کوم لګښتونه چې لګول کېږي، ځکه د دولت له اړخه دومره پام نه ده ورته شوی، ځکه کوم محدودیتونه یعنې کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګېدلي دي طبعا دا د زموږ د منلو وړ ځکه نه شي کېدلی چې ځکه دا د تفریح په موخه اوسېږي، د استعدادونو په نوم اوسېږي که نه، ډېر وخت باید رسنیو ته وخت ورکړل شي، ځکه خبریالان باید اوسېږي. دا چې افغانستان کې زیاتره خبریالان اوسېږي خو دوی غواړي
له پکتیانه موږ سره اړیکه نیولې. په ګاونډ خوست ولایت کې مو مثلا طالبانو تازه د خزینه او په ګډون باندې په ټولنیزو رسنیو کې او یا هم په محلي رسنیو کې بندیز لګولی دی، څه فکر کوي د ښځو ګډون ولې مهم دی او څومره اړینه ده چې ښځې هم رسنیو ته اړیکه ونیسي د خپل ستونزو په اړه ورته وایي؟ ځکه نارینه ممکن ونه شي کولی چې د ښځو ستونزې یا د ښځو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې وکړي.
نو طبعا که یو نارینه اوسېږي که نه، نارینه خبریال سره که اړیکه نیسي، نو طبعا ښځه هم غواړي چې دا حق لري چې باید زه له یوه زنانه سره باید خبرې وکړم که نه. هغوی که زنانه ونه اوسېږي نو دا معلومه خبره ده چې دغه زمونږ قانون نه ده مراعت شوی، ځکه هر ځای کې چې اوسېږي یوازې خوست ولایت نه بلکې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه دي، یعنې کوم ځای کې چې رسنۍ شتون لري هغوی چې یعنې لکه وړاندې چې ما وویل که نه، نو د 2019-2020 کې چې کومې خپرونې وړاندې کېده یعنې زنانه وي پکې وي، خو طبعا یو څه کنټرول مهم دی، خو بیا داسې نه چې پاک بندیز پرې ولګېږي، ځکه زنانه غواړي چې له زنانه سره خبرې وکړي له رسنۍ سره، ځکه هغه د جرأت په استعداد باندې ده، غواړي زنانه چې جرأت پوخ کړي تر څو هغه معیاري لهجه هم زده کړي، ځکه ځینې وخت داسې لهجې یو څوک استعمالوي خو ډېر وخت له رسنۍ څخه یې زده کوي، خو علت یې څه ده؟ علت یې همدغه ده چې موږ پام نه ده ورته کړی، نه باید یوازې نه په یو ګل چیرته پسرلی کېږي، باید په عموم کې ټولو خلکو دا پاڅون باید وکړي چې باید باید په دې برخه کې کار وکړي ترڅو هر ستونزه چې څوک لري نهیل نشه او مثبت فکر وکړي.
سلامات اوسئ، ډیره مننه د غوړیدونکو له پکتیان اړیکه نیولې و خپل نظر را سره څرګند کړ. سرګان صاحب ته ورزو ایسا سرګان ته چې په سویل ختی زون کې د شمشاد ټلویزیون خبريال دی. سرګان صاحب تاسو مخکې که څه هم یادونه وکړه چې څنګه ستونزې شته په قانوني برخه کې تر ډیره، اما د کار په ډګر کې وای چې خبريالان خاص ستونزې نه غالي. همدې بندیز باندې کلکتام شو په خوست کې مثلا خزو ته اجازه نشته. د امنی قماندانۍ د تازه مکتوب لمخې چې لرسنوي سره خبري وکړي، تاسو مثلا په غزون کې کار کوي فکر کوي دغه بندیز بس تاسو چارې څومره ټکنې کړي، خصوصا که تاسو مثلا داسې یو موضوع باندې یا داسې یو راپور باندې کار کوي چې هغه د خزو غګونو ته تاسو اړتیا لري، مثلا که صحت برخه کې وي، که نور ټولنیزو برخه کې وي، یا هم د تعلیم په برخه کې وي، فکر نه کوي چې دغه بندیز هم د سویل ختیز زون یا د خوست د خبريالانو ستونزې او څه ټکنې کړي یا ستونزې ډېرې کړي دي؟
ډېره مننه. رښتیا هم ده چې لومړی که موږ خبره کوو یا د سویل ختیز زون یا په خاص ډول د خوست، نو دا پرتله که موږ په اوسنیو شرایطو پورې تړو نو دا به هم انصاف نه وي. په دغسې ولایتونو کې وړاندې هم دا مسایل ډېر جدي وو، په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وو، تر څو په ښځینه برخه کې تا په ځینو موضوعاتو کار کړی وای، یا په دې برخه کې په اسانه توګه سرچینې ترلاسه کړې وای. اوسنی تازه بندیز رښتیا هم ده چې یو خو د خبري برخې اړخ نه دی، یا په هغه ډول چې مثلا موږ په ساحه کې په نیوز کې کار کوو، تر څو موږ دغسې مسایلو ته اړتیا پېښه شي، ممکن دا د وړاندې غونډې یو څه ستونزمنه وي. خو دغسې مسایل چې مخې ته راځي چې په هغې کې هلته ښځې ګډون کوي، دغسې پروګرامونه وي، په دې برخه کې دغسې مشکل یا ستونزه نشته د حکومت لخوا چې دوی له ښځینه له دغسې خبرو را وګرځوي چې هغه د یو خبریال ته د یو موضوع په تړاو معلومات ورکړي یا د هغه کلیپ واخلي. خو د راډیوګانو سره د غږېدو ستونزه یا په خپرونو کې د ګډون دا ممکن دا مسله شته، او په دې برخه کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤولان یا خبریالان ستونزو سره په دې مخ دي چې هلته ځینې ځانګړي پروګرامونه دي په دې برخه کې فعالیت کوي، تر څو له هغې په کورنیو کې یا په کورونو کې ښځینه زده کوونکي یا نجونې ګټه واخلي، چې وروستۍ دا پریکړه به ضرور ځینې منفي تاثیرات ولري د دوی په دغسې فعالیتونو باندې. نو دا چې حکومت ولې دا پریکړه کړي په دې برخه کې هم ځینې هغه معلومات چې موږ لرو، ممکن د رسنیو مسؤلین هم ځینې مشکلات یا ستونزې ولري، او حکومت ځکه دې ته مجبور شوی وي تر څو دغسې یوه پریکړه وکړي. د خوست دا مسله په دې پورې ډېره تړل ده چې دغسې یوه پریکړه کېږي. دا چې وړاندې مېلمنو خبره وکړه چې په نورو ولایتونو کې نشته یا په مرکز کې نشته دغسې بندیزونه، په خوست کې د همدې برخې لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کېدل د راډیوګانو لخوا، چې هغه تعلیمي پروګرامونه ممکن په ډېرو ولایتونو کې د افغانستان نه وي، نو ځکه دا بندیز همدلته وضع شوی. نو ضرور به ستونزې رامنځته کېږي په دې برخه کې، خو هیله شته چې دغه مسایل یو وخت هوار شي، یا هغه تخطی چې دولت ادا کوي یا د دوی د معلوماتو په اساس شي، په دې برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوي چې هغه د کلتوري یا دینی اړخه مناسب نه دي په دغسې ټولنه کې. نو زموږ هیله دا ده چې د رسنیو مسؤلین چې دولت ترې غوښتنه کړي دا ستونزې هوارې کړي او بیرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
و مننه څرګند صاحب. کور ودان د بحث بلې مېلمنه مېرمن فاطمه سبا ته راځو بیرته. مخکې هم ما پوښتنه وکړله، یو اوریدونکي له پکتیان اړیکه نیولې وه، تاسو یې خبرې واورېدې، ویلې ټینګار یې دا و چې نارینه هم په خپل ځای د رسنیو په برخه کې یا هم په رسنیو کې د ګډون په برخه کې ارزښت او رول او ونډه لري، دغه راز ښځې هم. اما یوه باریکي دا ده چې په اکثرو مواردو کې ښځې چې کومې ټولنیزو ستونزې ګالي، ښځې کولی سي د ځان د ستونزو په اړه باندې په اسانه یا نیغ په نیغه رسنیو سره خبرې وکړي، اما که دغه دنده هم یا دغه حق هم له ښځو نه اخیستل کیږي، نو نارینهو ته به دغه کار پاتې چې دوی د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي. آیا نارینه کولی سي چې د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي، او که نه خپله ښځینه کولی سي چې په اسانه دغه دنده پر مخ بوزي او په ښه ډول یې پر مخ بوزي؟
البته دغه پوښتنې ته زه باید په ځواب کې دا ووایم چې ځکه په افغانستان کې میرمنې چې دي د حیا او عزت یو نښه ده که نه، نو طبعا چې دی ښځینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې هغه د هغوی هر رقم یو مشکل چې اوسي یا هره موضوع چې اوسي هغوی نارینه نه پوښتنه وکړي، ګر چې په د صحت په باره کې ووایو د هر څه دوی نشي کولی چې نارینه نه پوښتنه وکړي، او نارینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې دی د ښځو هغه مشکل چې دی باید دوی حل کی یا دغه موضوع په اړه وغږیږي. ګرچه زه خپله د افغانستان کې تقریبا ما زده کړې کړي، هلته د مکتب په دوره کې زموږ یو مضمون و بیولوژي و چې هلته د ښځینه وو هغه کوم موارد چې راتلل، ځکه هلته د استادانو هغه مشکلات و نارینه به موږ ته درس ورکول، خو طبعا هغه موضوع چې راتلل مکمل یو موضوع چې و د ښځینه وو په اړه و، هغه مکمل به هغې نه موږ تېرېدو، ځکه نارینه دغه جرأت یې نشو کولی چې د ښځو تر منځ موږ ته باید د هغې موضوع په اړه وضاحت ورکړي. نو طبعا چې دی دا هېڅ امکان نه لري چې یو نارینه د ښځو هغه کوم مسایل چې دي د هغې په اړه وغږېږي یا د هغې په اړه دغه ستونزو په اړه پلټنه وکړي، ځکه دغه زموږ ټولنه دغه اجازه نه ورکوي چې یو نارینه دی باید د ښځو د موضوع په اړه، ځکه زموږ ټولنه افغانیت ټولنه ده، هلته دغه خبرې او دغه موضوعات ډېر زیات ستونزمن دي. البته زه یو ستاسو هغه بل پوښتنه چې زه یو یادونه وکړم چې کله چې په افغانستان کې چې دی وي یوټیوبرانو ته او ښځینهو ته اجازه ورکول، کومو ته اجازه ورکوي؟ هغه ته اجازه ورکوي چې د دوی هغه حکومت خلکو ته یو مثبت ښکاره کړي، یوازې خو مثبت یا د هغوی یوازې دا خو نه دی چې په حکومت کې تا یو څو ځایونه دې جوړ کړل یا یو کوم ځایونه چې دي هغې ته د بدلون ورکو، نو تا حکومت د حکومت هغه تهداب چې دی تعلیم دی او 50% پکې خزینه برخه لري، چې تاسو هغوی پرې برخه کوي، نو څنګه کولی شي چې په ټولنه کې اسلام راشي یا د ټولنې هغه مهم برخه چې دی خبریال چې دی که هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي، هغوی د ولسواکي او د حقوقي بشري حقوق لپاره کار کوي، ځکه چې دغه اصلاحات په ټولنه کې رامنځته نه شي نو کله ټولنه پرمختګ کولی شي؟ انتقاد مهم برخه ده چې دوی اصلا انتقاد ته اجازه نه ورکوي، هغه خبریالان هلته اجازه اوس یوټیوبران دي، دغوی ټول موضوع یو شی دي، هلته یو موضوع نشته چې د ښځو په اړه وغږېږي چې په افغانستان کې اوسنۍ ښځې کوم مشکلات لري، کوم ستونزه رامخ شوي دي، ځکه افغانستان څونه کلونه جنګ و، خلک هلته تعلیم نشته دی، اوس هم افغانستان د 30 کالو نه زیات چې دی شاتګ کړی دی، 3 کاله
میرمن سبا استاسو نظر دادی چې طالبان که چیرته خزینه خبریالانو ته په پلازمینه کابل کې اجازه ورکوي یوازې د هغو مسلو د پوښښ اجازه ورکوي چې مثبت پیښې وي یا مثبت خبرونه یا داسې خبرونه او راپورونه وي چې د حکومت په ګټه وي، اما انتقادي خبرونو کې یا انتقادي راپورونه اجازه نه ورکوي؟ کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو بیا به بحث ادامه ورکو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو نه اوري.
خدای دې مان قبول کړه. لودین صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. شبا تاسو له هدا تلمه د هلمند ولایت
څخه. ښه اتل صاحب، هلمند یو هغه ولایت دی چې د خوست ترڅنګ پکې څه مو دوران دی، د خزینه خبریالانو او د خزو پر غږ باندې پر رسنیو کې په محلي رسنیو کې بندیز لګیدلی وو، هلته په خوا څنګه وو؟ یعنی خزینه خبریالانو وی په محلي رسنیو کې او اوس وانډ څه ډول د تاسو له رادیوګانو نه د خزینه خبریالانو غږونه اوري او کنه بندیز لا په خپل ځای ده؟
بلې مننه، الله دې خیر دار کې، سلام مېلمنو ته وایم. لودین صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا په هلمند ولایت کې مثال د خبرې داسې رسنی وي رسنی به خزیاتی وزم فویلات کی پی پی ان موت کی چې شزنه خبر اعلان به کارونه پکې کول خو وس نسته، په چلودین صاحب محترم دې رقم سی استاد سی کم دې مثال خبرې په خوره کم پاریتونه نس کوي، خو یو واستون زدل تلودین صاحب محترم زمر په هلمند ولایت کې دغه ده چې ما بار بار د حکومت سم غشتنه دا کړی چې وس مثلا موږ یو نارینه خبریال مثال د خبرې د مر د حکومت سره یو د راپور په اکل دی مثال د خبرې او معلومات زمي غواړي بیا غره خبر ژر پر وخت نه وته د چې مثال د خبرې او جرنالیست ورته دی ته مثال د خبر په برخه کې دوی پښتنه ځینې کوي او رپورټر جوړي په دغه اړه دوی څه غواړي معنا یو دغه ترلاسه کې هغه خبر چې دوی پر وخت مثال د خبرې د خبرې اعلان تلودین صاحب محترم نه نشري، دا په وار وار ما خپل د حکومت څخه غوښتنه کوي چې داسې مکه ویزه که خبريال یو د شی دی لودین سم محترم چې د سر نه اسلحه ور سره د نو بل شی ور سره دی بغیر خپل د مایک بغیر خپل در کامری بل شی د سر نه سو سره نو ځکه ولې دا چې خبريال پاوتو او تو مشت انتظار چې مثال د خبري هغه راپور جوړي ما استاد غوښتنه کوي مثال د خبري چې په دغه کلاسیس نظر چې دی اساس نظر ما ترا کوي پاوتو او تو د دلته مثال د خبري انتظار غالي دا خو نه ده شه باید حکومت د توجه کې اول خبره د لودین سم محترم زمړ ولایت خو ته معلوم دي چې لمن ولایت دا جنگونه چې شل کال او مثال خبرې په یلمن ولایت کې په دا شل کال ډیر به درکه جنگونه و وسدل تاکثر خبر اعلان مولودین صاحب محترم په تیر حکومت کې یعنی په ډیرو سختو مشکلاتو کې هم دی او د خبر جوړولو د پاره مثال دغه ولسوالۍ ته تلل حالت به جنگ شروع و نو وسن زلودین صاحب محترم د خپل خبر اعلان ته مثال د خبرې دغه ما غوښتنه د ما پښتنه دی را جواب کی چې مثال مرسته کوي سو تاکثر خبر اعلان دی د ملک څخه وتلی دی دوی زړه نشه کوي چې خپل وطن ته راشي ولی ناراضي په څه سبب څه کوي چې دا جرنالستان راشي دوه هم لودین صاحب محترم پښتنه می داغه وز د مثال خپل ځان در شوې مکه زه غواړم چې د ازادي رادیو یو خبريال سم په هلمند ولایت کې نو زما سره دا وامه سره سره لودین صاحب محترم ځکه چې مثال د خبر په طالبانو کې چا مينه مال تاغه دفتر تم ورځم د خامخه به د خبرو تاجر و منو زما په فکر د خبريالان هم باید چې داسې ذهنیت ول
بل اما اتل سه تاسو وای چې زمينه برابر سي حتی ازادي رادیو سره هم کار کوي د راپور ورکونی په برخه کې مخکې زموږ ملمنو ویل چې زین محدودیتونه دي مثلا انتقادي برخه کې ډیر کار نشي کولای ک غواړي چې راپور ورکونه وکي یوازې مجبوري چې هغه مثبت پیښه راوخلي او هغه زین نیوکی چې دي زین انتقادونه چي دي هغه سره تماس ونه نيسي فکر کوي چې هلمند کې د طالبانو ځای چارواکي د غزغم لري چې انتقاد مزغمي او هغه استونزي هم راپور شي چې یو څه د حکومت خلاف دي
بېلکل لودین صاحب محترم زه خپل ځان در شوم ولکه زه دې چا پروا ولرم چې یو خبري مثال د خبري حقایق باید موږ ولسته وایي چې حقایق څه دي که مثال د خبري د دې مرکزی چارواکي زه غواړم چې د دې مرکز سوار ته غایق حقایق باید ولسته روښانه کمه اېز ما سره دا وام نه لودین صاحب محترم هیڅ پروا ولکه لرم که په تیر حکومت کې مثال د جرنالیستوم باید وسمه هغه کار وکم ولی سړی په دې
چې خبري اعلان ونی ول سوال اتل صاحب هم دې هلمند کې ځین محلي خبري اعلان مثلا هغه بسم الله وطن دوست تو مثلا یو شمیر نور خبريالان یا هغه د متي الله وسا چې مثلا د جنو د تعلیم لپاره کمپاین کوي دوی ونی ول سوال او د طالبانو حکومت په بیلابیلو تورونو باندې محکوم کړل او زندان ته واچول
بالکل لودین صاحب محترم خو د حکومت مثال د خبري پر دی باندې دا شک و چې مثال دی د خلک راپارول د حکومت په ضد باندې د تبلیغات کوله هغه سي جرنالستان چې لودین صاحب محترم وسم دغه نو کې خو ځو چې مثال د خبري او خبريال باید چې به تر په پات شي و د ازادي رادیو جرنالستان د مجد دي راپور مثال د خبري او راپور ما ورېدل دي اکه کې ویل دي بالکل چې مثال د خبري استونزې هغه کده حکومت کې مثال د خبري کې دا نور دغه کې دی هغه کایه کوي نه زه
مننه تاسو سلامات اوسئ تاسو وای چې کچرته به پلاوه خبريالي وسینو د طالبانو محلي چارواکي د طالبانو چارواکي ورسره ډیره ستونزې نه لري کور ودان له نظر نه مو ډیره مننه وجداني صاحب تاسو تر اگر زه دغه اتل صاحب ته پوښتنه یو برخه هم تاسو کوړه جواب کړي اتل صاحب وای چې اکثر خبريالان له افغانستان وتلي دي او د افغانستان د اکثر ولایتونو یا د لری پرتو سیمو پیخه له پوخه لری پاتکیږي څو چې وای چې د افغان خبريالان بیرته افغانستان ته راشي او خپل راپور ورکونه یا خپل دند په ایل کړی او دغه رسنۍ او چارې او د رسنۍ فعالیتونو برخه لا پیوړی کړی
زاول کې اتل صاحب خبرو ته احترام لرم لکه څنګه تاسو هم وای تاسو ګوري د یو هفته وړاندې هم ځنه خبريالان په افغانستان کې ونیولل سو او موږ هم ځنه اعلامیه د فدراسیون له خوا صادر کړ نو تر اوسه پورې هغه خبريالانو ته چې هغه د طالبانو په زنو کړنو باندې انتقاد کوي د هغوی ژوند مسؤل نه ده په افغانستان کې کله چې موږ د انتقاد موضوع خبره کوو انتقاد هدف دا ده چې په یو جامعه کې ټولنه کې اصلاحات تر منځ شي او بل خوا ته حاکم نظام په افغانستان کې هغه کړنی چې کوي څنګه دوی سره په مخالفت باندې ده هغه په کار دي دغه موضوعات اصلاح کی تاسو عدل صاحب وایي چې خبريالان د بیرته راشي افغانستان ته انده اوس تاسو وګورئ ازادي رادیو اندغه سي نور بین المللي رسنیو باندې اوس په افغانستان کې ولی بندیز دوی زنه مورید باندې لګول سوای ده، ولی چې دوی زنه ملمانه کله دعوت کوي دوی ډیر په واضح ډول کولی شي د طالبانو دا کړنو باندې انتقاد وکړي. صدغه مورید په داخلي رسنیو کې تر هده پورې د هغوی د کنټرول لاندې ده. په زنه مورید کې موږ راپورونه لرو زنه ملمانه چې کله د کورنۍ رسنیو لخوا بلل کیږي او هغوی کله چې انتقاد کوي پر رسنیو باندې او کله چې موږ خپل داخلي رسنیو سره زنه بحث لرو لکه څنګه چې تاسو سره لرو، هغوی مخکې نه چې برنامه سوري سي موږ ته وایي چې د انتقاد په برخه کې تاسو کوشش وکړئ چې لږ احتیاط وکوئ. دا په دې معنا دی چې تر اوسه پورې آزادي بیان په واقعي ډول په افغانستان کې اوسې متاسفانه نشته. بلخوا هغه مثبت برخې په افغانستان کې لکه څنګه تاسو هم ورپاندې اشاره وکړه، ساغه په بازسازی په برخه کې یو اندغه سي نور مورد دي، صرف دغه مورد باندې د ټولو رسنۍ فوکس دي مورد باندې ده. خو کله چې دغه مورد وي، کله چې رسنۍ ته د شیطان خطاب کیږي، کله چې ژورنالیستانو ته د جاسوس خطاب کیږي، کله ژورنالیستان نیولل کیږي، شکنجه کیږي، په زندان کې اچول کیږي، هغه نه وروسته ورنه تعهد اخیستل کیږي، حتی دا تعهد ورنه اخیستل کیږي د خبریال نه هم رسنۍ نه هم څه دوی نور نشي کولای چې په دغه رسنۍ کې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو کله مونږ کولای شو چې خبریالان بیرته د نورو هیوادو د بیرته راشي افغانستان ته او دوی خپل هغه وظایف چې د تیر په آزاد ډول دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تر څو پورې چې یو قانون نه وي په یو جامعه کې چې ټول هغه قانون ته احترام ولري، د قانون په چوکاټ کې ګوري. کچېرې یو رسنۍ تخطي کوي، کچېرې یو ژورنالیست تخطي کوي، نو هلته په کار دی یو مرجع ورته ووسی لکه چې پخوا وو، هغه ته مراجعه وکړي، هغې نه وروسته د دې موضوع په کار دی وڅېړل شي، هغې نه وروسته بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. نو کچېرې دغه مورد وي، یو مورد نور غواړم چې اضافه کړم، لکه چې څنګه چې سرګن څه ووایي چې په خوست کې کوم بندیز چې لګېدل سوی دی یا په پکتیا کې، د دې حل لاره به پیدا شي. موږ هدف هم همدا ده چې طالبان راشي، کله یو بندیز لګوي د دې بندیز د حل لپاره په کار د خلکو سره مشوره کوي، د دې بندیز د حل لپاره یو بدیل لاره پیدا کړي. څو پرې چې دوی د بدیل لاره ورته پیدا کړي نه وي، دوی راځي صرف بندیز لګوي او بدیل لاره ورته نشته. که بدیل لاره ورته پیدا کړي، زه فکر کوم صدا بیا یو ښه کړنه به وي، اصلاحات به راشي په جامعه کې.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او سی اوریدونکو، تاسو اړیکهونه سی خبرونه سره ځوان فکر خبرونه دا یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو ناوړی
مننه لوژن صاحب، تاسو سلامونه استاد استودیو اقرام سلامونه دا محل حبیب الرحمن زواکم ایران هیواد سی تماس نیولې دی.
ازواک صاحب له ایران مو اړیکې نیولې، ستړي مشي تاسو د رسنیو په رول باندې څومره خبري او څه فکر کوئ چې په رسنیو کې د ښځو حضور او یا هم په رسنیو کې د ښځو غږ څومره مهم دی؟
ولله د ښځو رول په رسنیو کې ډیر مهم دی. دا چې موږ کم په ایران کې کم دغه وینو، دا ټول کاروبار دلته ښځو مخته وړي، او تاسو پانا چې په افغانستان کې
بلې زواک صاحب فکر کوم د زواک صاحب انټرنیټي اړیکې سمونه د مهرباني زواک صاحب غاګ ملواصل دی خبري وکي. زواک صاحب غاګ ماورو فقط لږ زره مغاګ کمزورې شو، کله خپل ځای بدل کړي او خبرو ته ادامه ورکړي په دې لړ چې دا ځل مغاګ واورو. مهرباني زواک
صاحب تاسو ته حقوق نه دی ورکړل شوی، منه پوهم تاسو خواسته ستونزه ده که زموږ خواته
ستونزه، فکر کوم تاسو خواته د انټرنیټ د نو اوس مغه قسم د خبرو ته ادامه ورکې مهرباني.
ما درته وایم چې دلته موږ کم په ایران هیواد کې دلته شوزو ته ډیره پاملرنه شوی ده، دلته هر سر انول خرڅول شي کې به کوم ادارو کې ډیره شي کار کې دونه نارینه ته اعتبار نه ورکې لکه شي چې اعتبار ورکې نه پاکستان کې متاسفانه چې شوزو ته هیڅ پاملرنه نه شوی، حقوق نه دی پرځای شوی.
بله ډیر مننه از واک صاحب، سلامات اوسئ چې له ایران هیواد نمو اړیکه نیولې و. کور ودان سرګن صاحب تاسو ته درځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دي، بحث بسره راټول کو. سرګن صاحب مخکې اتل صاحب له هلمند اړیکه نیولې و، ویل چې په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې خبريالانو ته خاص ستونزه نسته، البته هغه خبريالان د پټکو چې بے پلاو وي او د کوم لوري په ګټه یا ازیان باندې کار ونه کړی. تاسو چې په سویل ختی زون کې کار کوي، آیا تر اوسه زورول شوی یی یا د داسې راپور پر سر باندې در سره حساب کتاب شوی دی او کنه؟ وای چې دغه اندېښنې دومره پر ځای نه دی او آزاد خبريالان په آزاد کار کولای شي.
ډیره مننه لودین صاحب دا چې موږ عملا دلته کار کوو او وضعیت له نږدې ګورو. که یو طرفه قضاوت تیر شو په دې برخه کې هغه ټولې ستونزې چې ممکن له دې وړاندې په افغانستان کې وي، یا د رسنیو د رسنیو په برخه کې، یا د خبریالانو په برخه کې، دا به نه وایو چې سل فیصده وضعیت ښه دی، بلکې هغه ستونزې چې موجودې وې ممکن اوس هم ځینو وختونو کې خبریالان دغسې ستونزو سره مخ شي، یا رسنۍ دغسې محدودیتونو سره مخ شي. تاسو د کار خبره وکړه، زه خپله په دې برخه کې چې له سویل ختیځ ځونه کار کوم، هغه ډول رپوټونه تر اوسه چې زما په زړه راغلي او واقعي هغه ستونزې چې زه پوهېږم چې دا باید رپورټ شي، او په دې برخه کې ما هغه اصول چې ژورنالیزم موږ ته ټاکلي مراد کړي، نو زه کوم چارواکي یا حکومت په دې برخه کې نه یم رانیولی تر څو هغه له ما پوښتنې وکړي. زه ډېر دغسې مثالونه لرم چې ممکن زما ډېر رپورټونه ډېر ننګوونکي وي، یا دغسې رپورټونه چې هغه د حکومت د نیمګړتیاو بیان په هغې کې شوی وي، خو دا رپورټونه ما به دغسې شکل کړي چې په هغې کې ټول اصول پلي شوي دي، او له همدې امله تر اوسه په دې برخه کې ماته کومه ستونزه نه ده راغلې.
څرګند صاحب، د بېلګې په توګه یادولی شئ داسې راپورونه چې مثلا تاسو جوړ کړي وي چې په هغې کې په یو ډول په محلي چارواکو باندې نیوکې شوي وي، یا هغه ستونزې چې په سویل ختیځ زون کې هغه تاسو راپورته کړي وي، داسې د بېلګې په توګه یادونه کولی شئ د ځینو راپورونو مو، او که نه غواړئ چې یادونه وکړي؟
بله، ما د خوست د عامې روغتیا په وضعیت همدغه ډول رپورټ کړی دی. زه مثال ورکولی شم چې هغه ډېر ننګوونکی و، په دې برخه کې ما نه پوښتنه هم شوې ده چې مثلا دا رپورټ خو هغه سرچینې چې په دې کې وي، زه له دې وتلی یم او کوم چارواکي نه یم رانیولی چې ولې ته دا رپورټ کړی، یا په دې برخه کې زه زورولی یم. دغسې نورې بېلګې هم شته. تر ټولو هغه اساسي اسانتیا چې په دې برخه کې موږ یادولی شو، دا چې وړاندې په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو فعالیت ډېر کمرنګه و. وړاندې ځینو مېلمنو یادونه وکړه، ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې د لرو پرتو سیمو هغه ستونزې د پخوا په پرتله نه انعکاس کېږي، یا خبریالان نه شي کولای. خو زه په دې برخه کې زما نظر مختلف دی، ده چې زموږ اوسنی رپورټونه تر ډېره له لرو پرتو سیمو دي، ځکه خبریال کولی شي په اوسنیو شرایطو کې په ډېره اسانه توګه یوې لرې پرتې سیمې ته بغیر له کوم ډاره، بغیر له کوم ویرې لاړ شي، هلته دغه مشکلات راواخلي چې د خلکو دي، او مخامخ د چارواکو مخې ته کېږدي. زه د همداسې یو رپورټ بېلګه ورکولی شم چې په خوست کې نږدې شل کاله یوې سیمې ته خبریال نه دی تللی، خو میاش وړاندې، یعنی تقریبا یوه نیمه میاش وړاندې زه تللی یم. دغه سې خلکو یوه ستونزه مې راخیستې چې هلته په شلو کلونو کې عامه خدمات نه و پیل شوي، خو زما د همدغسې یو رپورټ له برکته میاش وروسته چې دا ستونزه چارواکو سره شریکېږي، هلته خلک له عامه خدماتو برخمن کېږي، او چارواکي په دې قانع دي چې هغه ستونزې چې واقعي دي خبریالې راواخلي، دوی کولی شي رپورټ کړي د چارواکو مخې ته کېږدي، او دوی په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
هو څرګند صاحب، مننه. بحث پای ته رسوو، فقط غواړم له تاسو نه وروستۍ خبرې واورم، څه وشي چې دغه کومې قانوني ستونزې چې تاسو په سر کې یاد کړې چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده، مثلا د رسنیو د قانون نه موجودیت دی، او د طالبانو ځینې تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې مثلا په ولایتي کچه باندې دغه تګلارې عملي کېږي، لکه په خوست او هلمند کې چې د خزینه خبریالانو یا د خزینه پر غږ بندیز دی. لاندې سپارښتنې مو څه دي د وضعیت د لا ښه کولو لپاره؟ بیا به له نورو مېلمنو سره بحث راټول کړو.
ډېره مننه لودین صاحب، دا چې په هېواد کې لا هم ډېر تکړه خبریالان شته، یا د ژورنالیزم د مسلک ډېر مسلکي کسان شته. زما نظر به دا وي د رسنیو د وضعیت د ښوالي لپاره، یا د خبریالانو د وضعیت د ښوالي لپاره، چې په دې برخه کې حکومت د همدغسې مسلکي کسانو سره کښېني، مشورې وکړي، او دلته له هغه توپیري چلند چې یا مثلا د شریعت په بڼه کېږي، یا د افغاني کلتور په بڼه کېږي، زه وایم د ټولو افغانانو کلتور سره ورته دی، د ټولو افغانانو دین یو دی، او د ټولو افغانانو خبره یوه ده. نو زما به نظر دا وي چې په دې برخه کې حکومت دې ته توجه وکړي، تر څو دلته د دغسې خلکو یا اشخاصو له تجربو یا مشورو ګټه واخلي، او د رسنیو د فعالیت لپاره یو منظمه تګلاره رامنځته کړي، تر څو هغه حکومت هم قانی وي او په دې برخه کې د خبریالانو ټولنې ادرسونه هم قانی وي.
کور ودان څرګند صاحب ورزو د بحث بل ملمنی ته میرمن فاطمه سبا استاس په نظر د حل لارې چارې څه کېدلې سي چې اوس چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه داسې پیاوړي پاتې شي او په دغو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي لاندې سپارښتنې به مو څه وي؟
البته په تیر حکومت کې چې یو ځینې نهادونه وو چې هغوی د عامه پوهاوی په برخه کې البته خبریالان ته په هر اوس چې دی حاکم نظام چې دی دغه لوی ستونزه ده، خو یو بل اړخ یې هم شته دی چې هغوی کورنۍ دي چې ځینې کورنۍ اصلا اجازه نه ورکوي خپل یو لور ته چې باید هغه په رسنیو کې کار وکړي. د هغوی ذهنیت د خبریال په وړاندې ډېر زیات منفي دی. خلک چې دي هغوی د خبریال په اړه ډېر زیات منفي فکرونه لري. یعنی خبریال کولی شي چې یو ښځینه خبریال چې کله په ټولنه کې کار کوي نو د هغوی د کار کولو عامه پوهاوی ذهنیت خلکو ته ورکړي چې یو ښځینه خبریال هم کولی شي چې په ټولنه کې اصلاح راوړي او د ښځو لپاره کار وکړي، د ښځو د ژوند د بدلون په اړه که صحت په برخه کې، ټولنیزو برخو کې، په هر برخه کې. نو زه فکر کوم چې اوسنی حکومت دغه برخه بیخي له منځه تللې ده. په دغه برخه کې اصلا هیڅ کار موجود نشته دی. مخکې وخت کې تیر حکومت کې بعضې نهادونه وو چې د ښځو د ټولنیز یعنی کورنۍ کې د ستونزو لپاره چې یو خبریال په کورنۍ کې لومړی د هغوی مبارزه له کورنۍ نه شروع کیږي، دغه موجود و. اوس وخت کې هیڅ کله هم دغه موجود نشته دی او زه فکر کوم چې په دغه برخه کې کار وشي.
بله.
نو طبعا چې د حکومت هغه ذهنیت هم خلکو ته بدلیږي او د اصلاح لپاره یو کار کیږي، ځکه اصلاح موجود نه وي، خلکو ته تعلیم موجود نه وي. هر خبره چې مونږ ورو بیا هم په یو خبره راځي چې د خلکو ذهنیت تعلیم کمښت موجود دی او په کورنۍ کې ځینې مېرمنې دي کاغه نارینه اوس نارینه ډېر کم فیصد په افغانستان کې اوس وخت کې تعلیم شته دی، ځکه په لرې پرتو کې ځینې هغوی نارینه ته اجازه نه لري چې تعلیم وکړي. ښځینه خو لا پاتې خبره
ده. تاسو وایئ چې که عامه پوهاوی زیات شي ممکن د طالبانو د حکومت د چارواکو ذهنیت هم یو څه بدل شي او د رسنیو په وړاندې دغه ستونزې او ننګونې هوارې شي. کور ودان فاطمه سبا، ښاغلی وجدانی ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو که په دوه دقیقو کې راټولې کړئ مهرباني.
ډېره مننه. زه غواړم په لومړۍ کې دا ووایم چې د رسنیو په برخه کې چې کوم قانون دی په کار دي زر تر زره توشي شي. دا رسنیو خبریالانو ته د قانون ته د لاسرسي زمينه برابر شي. او بل موضوع دا ده که چیرې طالبان راضی محدودیتونه وضع کړي پر رسنیو باندې، دا په دې معنا دی ستاسو د انتقاد ظرفیت نه لري. په کار د طالبانو په چارواکو کې د اصلاحاتو په برخه کې په کار د ظرفیت پکې پیدا شي، کله چې یو خبریال راپورټ جوړوي یا گزارش جوړوي یا په ځنه مورد کې دوی په برنامو کې ګډون کوي، د انتقاد د ظرفیت ولري. په کار د کې چې دوی باندې انتقاد کیږي، د په ځای چې خبریال ونیسي، خبریال توقیف کی، خبریال شکنجه کی، د انتقاد د حل لپاره زمينه برابر کی. تاسو ګوري زموږ همکار ډېر یو جالب موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویل چې زه خوست یو د سیمې ته لاړم، سرته ابتدایي امکانات نه وو، خو د دې راپورټ له برکته هلته چارواکي ته اړ شو څلړ شي په هغه برخه کې خپل فعالیت شروع کړي. نو دا یو ډېر ښه بیلګه ده په رسنۍ په دې موضوع باندې کولی شي دوی لپاره معلومات ورکړي. دې تر څنګ ډېر نور موارد هم دي چې د اوسنۍ چارواکي په کار دي څه په هغه برخو کې هم خپل هغه کوم قوانین چې لري یا کوم هغه طرز العملونه چې لري د طرز العملونه تیر سي، دوی راشي قوانین ته د احترام وکړي. نو هغه بین المللي بنسټونه چې د خبریالانو په برخه کې دوی اوس هم کار کوي په افغانستان کې، نو هغوی سره په کار دي مشوره وسی په افغانستان کې دننه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دی یا د رسنۍ ملاتړ دی هغوی سره د مشوره وسی او د ستونزې د حل لپاره په کار دي معقول لار ورته پیدا شي.
ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې ځوان فکر خبرونه کې مو زموږ ملتیا وکړه. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمنو، له خبریال او د ښځو د حقونو له فعال فاطمه سبا، له آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او دغه راس په سویل ختی زون کې د شمشاد ټلویزیون له خبریال احساس سرګن صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.